Radio.
السلام علیکم او سهار مو په خیر. په افغانستان کې د گهیز و بجې شوې د ازادي رادیو د خبری مجلې ته مو زه اسد الله لودین هرکلای کوم. نن جمعه د لړم دویمه او د اکتوبر 24مه نیټه ده. نړیوال بانک وایي د افغانستان په ختیځ کې د نږدې دو میاشتو مخکې زلزلې کورونو، تاسیساتو، مالدارۍ او کرنې ته د 183 میلیونه ډالرو په ارزښت فزیکي زیان اړولی دی. لویدیځو اژانسونو د دغه بانک د معلوماتو په حواله تیره شپه دغه راپور ورکړی دی. د افغانستان په ختیځ کې د تیر اګست میاشتې په 1 د شپې مهال زوروره زلزله وشوه چې له کبله یې د طالب چارواکو په وینا 2200 کسان مړه او شاوخوا 4000 نور ټپیان شول. زلزلې ډیر زیان په کونړ او ننګرهار کې واړوه. ګڼ شمیر زلزله ځپلي لا هم تر خیمو لاندې ژوند کوي چې د دوی د ژوند د تریخوالي او نازکوالي په اړه په زلونو ملګرو ملتونو او نورو بشري ادارو اندېښنې ښودلې دي. د افغانستان او پاکستان ترمنځ د لارو له بندوالي وروسته دواړو لورو ته د اړینو خوراکي موادو بیې پورته شوې دي. رویټرز اجانس د بیلګې په توګه پاکستان کې د رومیانو بیې ته کتنه کړې چې پاکستان کې یوه کیلو په 600 کلدارو پلورل کیږي او دغه بیه د جګړې مخکې مودې پرتله 15 برابره زیاتوالی ښیي. په تورخم کې یو پاکستانی چارواکي د نوم نه ښودو په شرط اجانس ته ویلي دا مهال د پولې دواړو غاړو ته د خوراکي موادو شاوخوا 15000 کانټینر ولاړ دي. د افغانستان او پاکستان د تګ راتګ لارې د اکتوبر له 11 راهیسې بندې دي. دا لارې وروسته تر هغه وتړل شوې چې پاکستان پر کابل او پکتیکا هوایي بریدونه وکړل او په ځواب کې د طالبانو حکومت پر پوله پاکستانی پوځیانو سره په جګړه واوښت. دواړو لورو د اکتوبر په 13مه په دوحه کې د سملاسي اوربان هوکړه وکړه او ټاکل شوې د اوربان تعقیبي غونډه سبا شنبه په ترکیه کې جوړه شي. د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې یو ولورپوري پولیس افسر عدنان اکبر ځانوژنه کړې ده. د اسلام آباد پولیسو یو چارواکي چې نه غوښتل نوم یې خپور شي مشال رادیو ته وویل چې اس پی عادل اکبر پرون د سیرینا هوټل مخې ته په دنده بوخت و چې ناڅاپه یې له خپل ساتونکي څخه ټوپک واخیست او ځان یې وویشت. یاد چارواکي زیاته کړې چې پولیس ساتونکو او نورو همکارانو هغه د اسلام آباد پمز روغتون ته ورسوه خو هلته تر رسېدو وړاندې له عادل سا ورکړې وه. چارواکي وویل چې سمدستي توګه د دې پیښې د لامل په اړه څه ویل ګران دي. د اسلام آباد پولیسو یو بل افسر جمشید خان هم مشال راډیو ته د عادل اکبر د ځانوژنې پخلی کړی. تر دې پیښې لږ وړاندې د اسلام آباد پولیسو پر خپله اکس پاڼه په خپور شوي بیان کې د عادل اکبر انځورونه خپاره کړي ول او ورسره لیکلي ول چې هغه د حاجي کمپ دوره وکړه. هلته یې د امنیتي انتظاماتو جاج واخیست او پولیسانو ته یې د بیدار اوسېدو لارښوونه وکړه. او د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ دا اونۍ آسیا ته مهم سفر پیلوي او د چین ولسمشر شي جین پینګ سره یې لیدو کتو د نړیوالو پام ځان ته اړولی دی. ترامپ په دغه سفر کې مالیزیا، جاپان او جنوبي کوریا ته ولاړ شي او دا سپینې ماڼۍ ته له بیا راتګ وروسته آسیا ته لومړنی سفر دی. دا وو خبرونه د خبری مجلې په نږدې نیم ساعت کې. تاجکستان نن هم د ګډو ګټو هیوادونو د غونډې کوربه دی.
جمهوریت‌های آسیای مرکزی هم
د منځنۍ آسیا جمهوریتونه په ځانګړي ډول د افغانستان ګاونډیان په شک او تردید کې دي او د طالبانو شتون په افغانستان کې د ځان لپاره یو ګواښ ګڼي.
د بلخ لپاره د طالبانو والی هم په تاجکستان کې دی خو معلومه نه ده چې په نننۍ غونډه کې برخه اخلي او کنه. افغان سوداګر وایي پاکستان سره د لارو بندوالی ایجابوي چې هند سره هوایی کوریدور فعال شي.
هوایی کوریدور ته ډیر جدي ضرورت شته. پیشنهاد دا ده چې لوی کارګو چې هغه 88 او 85 ټنه مواد واخلي جګی کی.
د غلام خان بندر سوداګر بیا د لارې خلاصون غواړي.
هغه مو د هغه مو شور بند مو شو په کار کې لارې کلاوشي. دا ګړ ولا تکلیف آسان شي، تجارتیان ته تکلیف آسان شي.
او ډونالد ټرمپ د آسیا مهم سفر پیلوي. جنوبی کوریا، مالیزیا او جاپان ته روانېږي.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبری ټولګه
خبری ټولګه ته خراغ لای د تخنیکی همکار قادر جلالوف سلامونه هم ومنې راځو د خبرونې د سر موضوع ته. بلخ ولایت لپاره د طالبانو د حکومت والی د لومړي ځل لپاره د وی رسمي غونډه کې د ګډون په هدف تاجکستان ته سفر کړی دی. د ډیپلوماټیکو چارو او نړیوالو اړیکو کارپوهان وایي که څنګه د طالبانو د حکومت د استازي سفر تاجکستان ته د دواړو خواوو د اړیکو د نږدېوالي لپاره مهم ګڼل کیږي، خو زیاتوي چې د دې هیواد اړیکې له طالبانو سره له امنیتي اندېښنو سرچینه اخلي. دا په داسې حال کې ده چې په تاجکستان کې د ګډو ګټو هیوادونو غونډه نن جمعه هم دوام کوي. دا چې د طالبانو دغه استازی به په غونډه کې ګډون ولري کنه په دې اړه تر اوسه معلومات نشته. تفصیل له سنا کاکړه اورو.
په داسې حال کې چې تاجکستان تل د افغانستان په خاوره کې د ترهګرو ډلو د شتون او فعالیت په اړه جدي اندېښنې مطرح کړې، د بلخ د والي دفتر تازه ویلي چې بلخ لپاره د طالبانو حکومت والي محمد یوسف وفا تاجکستان ته تللی دی. د دغه دفتر د ویان په اعلامیه کې چې پنجشنبه د اکتوبر په 23مه په ایکس پاڼې خپره شوې راغلي چې وفا د تاجکستان د سرحدونو وزارت سره په ګډه غونډه کې د ګډون په موخه د یاد هیواد پلازمینې دوشنبه ته سفر کړی دی. په دې اعلامیه کې راغلي چې په غونډه کې د ملي ګټو پر بنسټ ټولو هیوادونو سره د اړیکو په پراختیا ټینګار شوی او ویل شوی چې په افغانستان کې بې ثباتي د هیڅ هیواد په ځانګړي ډول د ګاونډیانو په ګټه نه ده. د ډیپلوماټیکو چارو او نړیوالو اړیکو یو شمېر افغان کارپوهان تاجکستان ته د طالبانو د حکومت د استازي سفر د دواړو خواوو د اړیکو د نږدېوالي په برخه کې مهم ګڼي. په روسیه کې افغان بخوانی ډیپلوماټ غوث جان باز د پنجشنبه په ورځ د اکتوبر په 23مه ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
معلوم میشه کې طرفین میخایل میک دیگه اطمینان بتن کې از
دا څرګنده ده چې دواړه اړخونه غواړي یو بل ته ډاډ ورکړي چې د دوی له خاورې هیڅ خطر یو بل ته متوجه نه دی. په ټوله کې کېدای شي ووایو چې د اوسني افغان حکومت او تاجکستان اړیکې په داسې ډول روانې دي چې د دواړو د نږدېوالي سبب کېدای شي
دګي کې نزدیکی طرفاینا دربر خاط داشت.
د نړیوالو چارو په عزیز احمد بارز بیا وایي د تاجکستان او د منځنۍ اسیا نورو هیوادونو اړیکې له افغانستان سره په همدي ډول د هغوی د امنیتي اندېښنو پر بنسټ دي.
جمهوری های آسیای مرکزی همسایه افغانستان در یک وضعیت شک و
تردید منځنۍ آسیا جمهوریتونه په ځنګړي ډول د افغانستان گاونډیان په شک او تردید کې دي او د طالبانو شتون په افغانستان کې د ځان لپاره یو ګواښ ګڼي. له همدې کبله دوی اړ دي چې له طالبانو سره محدود او محتاطانه اړیکې ولري تر څو اقتصادي او سوداګریزي چارې اغیزمنې نشي.
اقتصادي او تجارتي او انهایشان راکټ نمونه.
دا په داسې حال کې ده چې د تاجکستان پلازمینه دوشنبه پنجشنبه د اکتوبر 23مه د مشترک المنافع هیوادونو یا CIS د دریم کنفرانس کوربه و. یا CIS د دریم کنفرانس کوربه نه و چې موضوع یې د ترهګرۍ او افراطیت پر وړاندې مبارزه وه. په دې کنفرانس کې د سیمې او د شانګای همکاري سازمان د غړو هیوادونو له 150 څخه زیاتو استازو ګډون کړی و. د تاجکستان د رسمي خبري اژانس له مخې دا غونډه نن جمعه د اکتوبر په 23مه هم دوام لري، خو په دې خبري راپورونو کې د طالبانو د حکومت د استازي د ګډون څه نه دی ویل شوی. د یادونه ده چې تاجکستان مخکې هم د طالبانو تر کنټرول لاندې افغانستان کې د ترهګرو ډلو د شتون او د مخدره موادو د تولید قاچاق په اړه اندېښنې مطرح کړې دي. د تاجکستان تر څنګ د منځنۍ آسیا نور هیوادونه روسیا او پاکستان هم په څو ځلې د تحریک طالبان پاکستان یا TTP او نورو ترهګرو ډلو په ځانګړي ډول داعش په اړه اندېښنې څرګندې کړي، خو د طالبان حکومت په وار وار په دې هیواد کې د ترهګرو ډلو د شتون دعوی رد کړې دي. په افغانستان کې د جمهوري نظام تر سقوط وروسته تاجکستان د طالبان حکومت د رسمیت پیژندلو لپاره ځانګړي شرایط ټاکلي، لکه د ټول شموله حکومت جوړول. تر اوسه یوازې روسیې د دوی حکومت په رسمیت پیژندلی دی، خو بیا هم تاجکستان له طالبانو سره اړیکې لري. د بېلګې په توګه په کابل کې د تاجکستان د استازي حضور او په خاروخ کې د طالبانو حکومت قونسلګری فعالیت، چې دا د دواړو اړخونو تر ټولو لوړه کچه اړیکې ګڼل کیږي. د یادونې ده چې تاجکستان په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د منځنۍ آسیا د نورو ګاونډیو برخلاف په دوشنبه کې د افغانستان سفارت ساتلی دی. دغه سفارت له هم د تېر جمهوري نظام د ډیپلوماټانو لخوا اداره کیږي، سره له دې چې طالبانو په څو ځلې ویلي چې د دې سفارت سفیر او کارکونکو د دوی استاذی نه دی او اسنادی معتبر نه غنی. خو دغه سفارت سفیر ظاهر اخبار خپل ځان په تاجکستان کې د افغانستان د خلکو سیاسي استاذی غنی او تاجکستان حکومت لخوا رسمي مراسم او غونډو ته بلنه ورکول کیږي او ګډون پکې کوي.
لښخړو
ل اعتراضونو
ل بازارونو
ل لوبخالو
ل نړۍ
یونایټډ سټیټس سیک سم مور سکیور
خبرونه او راپورونه لمړی ل ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ
د افغانستان د سوداګرۍ او پنګونې خونه وای ل هند سره د هوایي دهلیز درلودل نن سبا د دوی لوی او جدي اړتیا ده. دغه خونی د مدیر پلاوی غړي خانجان الکوزی ازادي رادیو ته ویل د محل دوی په مسافرون کالو تک کې هند ته تر ډیره کم صادرات لري او د پراختیا لپاره لویو بارونکو الوتکو ته اړتیا ده. په ورته وخت کې د افغانستان د وچې میوې د صادراتو ټولنه هم دا وړاندیز مهم بولی او وایي دوی سږ کال د واګې بندر لارې نه دي توانېدلی چې کافي وچه میوه هند ته صادره کړي، ځکه سږ کال له هند سره د واګې بندر تر ډیره بند پاتې شوی. دا څرګندونې داسې مهال کیږي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ هم له جګړې او تاوتریخوالي وروسته د تګ راتګ لارې بندې دي. تفصیل په دې راپور کې.
د افغانستان د سوداګرۍ او پنګونې خونه هند سره د هوایي دهلیز په بیا پیلېدو ټینګار کوي. وای دا نن سبا د دوی جدي اړتیا ده. د دغه خونې د مدیر پلاوی غړي خانجان الکوزی چهارشنبه د اکتوبر په 22مه ازادي راډیو ته وویل د محل دوی هند ته د توکو د صادراتو په برخه کې له سختو ستونزو سره مخ دي.
هوایی کوریدور ته ډیر جدي ضرورت شته دی. د مسافرو په تیارو کې، عادي تیارو کې، کامیارو اریانا کې د دوه ټنه نیولې تر شپږ ټنه پورې وچه میوه مونږ صادروو ډیلی ته، او دا په نورمال شکل ځي او د ډیلي نه دوا او بعضې ضروري مواد چې دي هغه کابل ته را انتقالیږي. اما زموږ پیشنهاد دا ده چې لوی کارګو چې هغه غټې تیاری وي چې هغه اتیا ټن او شپېته ټنه مواد واخلي او جګی کې هغه ارزان راځي، ځکه دغه اوس چې موږ لګو دا ډېر زیات قیمته دي، په یو نیم ډالر او دوه ډالر پی کیلو باندې راځي.
ښاغلی الکوزی وایي چې هند ته د افغانستان د صادراتو پر وړاندې د واګه بندر تر تړل کېدو وروسته اوس دوی هغه هیواد ته له کمی او کیفي نظره د پخوا په څیر صادرات نشي کولی. د دې خبره اوس هند ته صادرات چې تر ډیره وچه میوه ده د بندر عباس او چابهال لارې کېږي، چې په خبره یې هم ډیر وخت نیسي او هم وچه میوه چې د سمندر له لارې ځي نه مخلي او لمدېږي. هند سره د افغانستان د صادراتو او وارداتو پر مخ واګه بندر د پاکستان او هند ترمنځ د روان زیږدیز کال د اپریل په 24مه د نښتو او اړیکو تر ترنګلتیا وروسته وتړل شو. په ورته وخت کې د افغانستان د وچې میوې د صادراتو ټولنه هم دا وړاندیز مهم بولی. وای دوی سږ د واګه بندر د تړل کېدو له امله ونه توانېدل چې دیوالۍ لپاره کافي وچه میوه هند ته صادره کړي. د دغه ټولنې ویان خالد احمد رحماني ازادي راډیو ته وویل
بسیار از میوجات خشک افغانستان در بازار
د افغانستان ډیره وچه میوه د هندستان په بازارونو کې د دیوالی پر درشل کې خرڅیږي. خو له بده مرغه سږ کال د واګه بندر په تړل کېدو او هوایی دهلیزونو کې د ستونزو له امله موږ نشول کولای چې د ټول افغانستان د وچه میوه د سوداګرو میوه په سم ډول خرڅ کړو.
میوه خشک سر تا سر افغانستان به فروش برسانیم.
دیوالی د هندوانو یو مشهور جشن دی چې 15 ورځې د کوي. دا جشن د اکتوبر په 6مه په هند کې پیل شوی دی. د معلوماتو له مخې په دیوالی کې هندوان هم خپلو میلمنو ته وچه میوه اخلي او هم یې دوستانو ته ډالۍ کې ورکوي. دا څرګندونې او غوښتنې داسې مهال دی چې د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی د اکتوبر په 9مه هند ته د خپل 15 ورځني سفر پر بهیر کې له هند میشتو افغانانو او سوداګرو سره په یوه خبري غونډه کې ویلي وو دوی هڅه کوي د هوایی دهلیزونو په برخه کې اسانتیا رامنځته کړي چې کارګو زیاته شي او مالونه په اسانه ورزانه د هندوستان مارکیټ ته ورسیږي. امیر خان متقیده هم ویلي وو چې د افغانستان او هند ترمنځ سوداګري $1 میلیارډ ته رسیدلې ده او د دواړو هیوادونو ترمنځ د اقتصادي همکارۍ لپاره شرایط ښه شوي دي. نوموړي دغه شان د سوداګري زیر اکړي ورکړې د پراختیا لپاره د افغان سوداګرو لپاره د هند ویزې د اسانه کېدو غوښتنه کړې وه. تر دغه سفر وروسته د هند بهرنیو چارو وزارت سه شنبه د اکتوبر په 28مه د یوې اعلامیې په خپرولو سره اعلان وکړ چې کابل کې خپل تخنیکي ماموریت د سفارت تر کچې لوړ کړی دی. د یادونه ده چې په تېر جمهوري نظام کې د افغانستان او هند او دغه هیواد او یو شمېر نورو هیوادونو ترمنځ هوایي دهلیزونه موجود وو چې د طالبانو په واکمنېدو سره غیر فعال شول.
اوریدونکو بیا هم ورزو همدې د سوداګرۍ او تجارت موضوع ته په خوست کې سوداګرو د بارونکو موټرو چلوونکو د افغانستان او پاکستان له چارواکو غواړي چې غلام خان ترانزیتي لاره بیرته پرانیزي. په روان موسم کې په یاد لاره د افغانستان څخه تازه میوي او ترکاری پاکستان ته صادرېږي، خو له پاکستاني څخه بیا سوداګر سیمنټ، وریجې او نور توکي واردوي. دا مهال د غلام خان بندر دواړو خواو ته سلګونه په توکو بار موټر ولاړ دي او د لارې د خلاصون په تمه دي. تفصیل له نجیب الله الوخیلو.
د خوست د غلام خان په بندر کې په سبزه یا تازه میوه بار د موټرو ډریوران او ځایي سوداګر غوښتنه کوي چې یادلاره د سوداګری زمالونو د لیګ را لیګ په مخ کې پرانستل شي. دوی زیاتوي سوداګری زلارې باید له هر ډول سیاسي ملاحظاتو جلا د اقتصادي او سوداګری زموخو لپاره په دوامداره توګه پرانستي وي. په غلام خان بندر کې دوه تنه موټر چلوونکو بخت الله او حاضرګل مشال راډیو ته وویل
ټول پیاز، ټماټر، انار، انګور دا مخامخ ته ووینې دا موټر ټول انګور دي، کم از کم دا د خرابېدو په حالات کې دي او ډریورانو ته، موټرو ته ډېر غټ تکلیف ده، تجارانو ته ډېر زیات مشکلات دي. غوښتنې مې دواړه حکومتونه دغه دي چې باید کم از کم بارډر دا آزاد تجارت ته د خلاصي چې موټر دواړو خوانه زه راځي نو د موټر تکلیف به هم نه وي، د ترانسپورټ او مال به خپل ټیم سره رسیږي رارسیږي.
انګور ټول خراب شي دغه دي، جنریټر کور وسا کو نو دغه بازار ته ځنه ولاګل ټول وبو تر ډېر هر وخت چې انګورانه سیزن رشي پاکستان دا ټیم کوم نه لره باند کو پنجان انګور ټول نو وبو به د ټول خراب شو مینا ورک کورنو چې دارا کې وبو نه پیدا کیږي لمنځه یو نشتا مړې نه پیدا کیږي.
د افغانستان په ټولو سوداګری زبندرونو کې د کرخې د دواړو لورو خلک کاروبار کوي او د لارو له بندېدو هم تر ډېره همدا خلک چې اقتصاد هم د نورو سیمو د اوسیدونکو پرتله کمزوری دی زیانمنېږي. د پېښور اوسیدونکی یاسمین او د میرامشاه اوسیدونکی محمد قیوم وایي
لاروشي د ګاډو ولا تکلیف آسان شي، تجارتیانو تکلیف آسان شي، ټولو خلکو تاوان او نقصان روان دی نو بس نور مقصوبه دی
میشته ډیر سخت تکلیف تا سخت تجرون تا کاروباریون تا سخت نقصان دا میش دوی سره حکومت تا سولیا کی اپیلیا وتا کی چې میش د دمر چې د کیم بور گاډی دی دا د خلاص کو نه را چې کلا د په مذاکرات په خبره سره جوړ شي میش د غال یار دو سی ور سی و دوا سره میش د خیر حکومت نه دی میش خیر د اعلان وتا غوړي خو میش تا ډیر سخت تکلیف تا د زی دی به دل منځه د وټلې خروک می دا نه رستړي شوی ایسا طریقہ مې نشتا خالی چانه پښتنه و کی چې ګټ کلا خلاصي ګټ ایسا پاتا نه لګي.
په ورته تو غزایی مسؤلین او د سوداګری زبنسټونو مشران وایي ک سوداګری زبندرونه پرانیست وساتل شي نو دواړو لورو ته اقتصادي ګټه رسیږي او د خلکو کاروباري هم خکېږي. د سوداګری او پانګونې خونې مشر نواب امیرزی او د خوست د ولایت مقام مویان مستغفر ګربز وویل
ځین بندرونه د تجارت په ځای باندې د سیاست کار شوی دي او تاسو اوس پوهیږئ چې زموږ په سلګونه تر 500 پورې موټر په غلام خان بندر کې د سبزیجاتو او مواجاتو ولاړ دي او داغه بیرته سرونه راګرځولې دي او که بازار ته راوړي نو دا باید په داسې بیه ورکړي چې هغه د موټر د غلام خان پورې د تیلو کرایام نه پوره کوي.
په دې مورید باندې د افغانستان او د پاکستان ترمنځ خبر روانې دي. هر کله چې دوی هوکړې ته ورسېدل هما وخت به د نورو ولایتونو په څیر په خوست کې هم د غلام خان بندر لاره خلاصیږي انشاءالله د کار به تصمیم تدبیر نیول کېږي.
یاد دیوی د غلام خان په ګډون د افغانستان په سوال ختیځ او ختیځ کې د ټولو سوداګری زبندرونو لارې لکه ډنډې پټان، انګور اډه، ترخم او سپین بولدک د اکتوبر په 12مه د کرخې په اوږدو کې د افغانستان او پاکستان د پوځیانو ترمنځ له جګړو یو ورځ وروسته وتړل شوې. د یادو لارو د تړل کېدو یا ځینې وخت د نښتو له کبله ډېر کله د ډیورنډ کرخې د دواړو لورو خلک مالی او ځاني زیان ویني.
ازادي راډیو ته ورجوینی سي تر ټولو مخکي ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
اوریدونکو د افغانستان مسلو ته وروسته بیرته راستنیږي. اوس ورځو د نړۍ او سیمې یوې تودې موضوع ته، هغه دا چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ دا اونۍ آسیا ته مهم سفر پیلوي او د چین له ولسمشر شي جن پینګ سره یې لیدو کتو د نړیوالو پام ځان ته اړولی دی. ترامپ په دغه سفر کې مالیزیا، جاپان او جنوبی کوریا ته ولاړ شي او د اسپینی ماڼۍ ته لبیا راته ګروسته آسیا ته لومړنی سفر دی. ټاکل شوی نوموړی د اکتوبر په 13مه د آسیا پاسفیک اقتصادي همکاریو د غونډې په څنډه کې چې په جنوبی کوریا کې جوړیږي د چین له رهبره ولسمشر شي جن پینګ سره وګوري. د واشنگتن او بیجنګ ترمنځ په اقتصادي جګړه کې له تازه ناندریو سره سره ترامپ ویلي هیله لري چې له چین سره پر ټولو شیانو موافقې ته ورسیږي. هغه لومړی مالیزیا ته ځي چې هلته به آسان په نوم غونډه کې ګډون وکړي. مالیزیا کې به نوموړی د امریکا او مالیزیا ترمنځ د سوداګرۍ هوکړه وکړي او د تایلند او کمبودیا ترمنځ د سولې هوکړه شاهد به هم ووسي. وروسته بیا توکیو ته ځي او د جاپان د لومړنۍ خزینه صدر اعظم سانا تاکایچی سره به وګوري. د هغه د سفر ډیره برخه به پر جنوبی کوریا متمرکزوي، چیرته به چې ترامپ د هغه هیواد له ولسمشر سره ګوري او یوه ملمستیا کې به له ګډون وروسته له هغو امریکایي چارواکو سره ګوري چې په جنوبی کوریا کې د ټکنالوژۍ د برخې ماهرین دي. وروسته همدې جنوبی کوریا کې د چین له ولسمشر سره ګوري چې نړیوال بازارونه به یې جدي څارنه کوي. راپورونه وایي جنوبی کوریا ممکن ترامپ ته خپل تر ټولو لوړ دولتي مډال هم ورکړي. فرانس پریس وایي د شمالي کوریا له خوا د بالستیک توغندیو تازه ازموینې د شمالي کوریا له مشر کیم جونګ اون سره د ترامپ د بیالیدو احتمال زیات کړی دی.
خبرونو ور اخوا
تاسو زموږه کله ازادي رادیو نه اوري. اوریدونکو اوس هم راځو یوې بل موضوع ته، هغه دا چې د بخنې نړۍ د بشري حقوقو د سار نړیوال سازمان وایي طالبانو په تیرو څلور کلونو کې په افغانستان کې د رسنیو او بیان ازادي په بشپړه توګه له منځه وړې ده. هیومن رائټس واچ په یو نوی راپور کې ویلي چې وقته د طالبانو له رسیدو راهیسې افغان خبریالان له پراخو نیونو، شکنجو او جبري ځان سانسورولو سره مخامخ شوي. له بلې خوا په افغانستان کې دننه ځینې افغان خبریالان له ورته وضعیت شکایت کوي او ادعا کوي چې ورځ تر بلې پرې فشارونه زیاتېږي.
د بشری حقوقو د تار نړیوال سازمان هیومن رائټس واچ په افغانستان کې لته ورو څلور کلونو راهیسې د رسنوي او افغان خبريالانو د وضعیت په اړه اندېښنه ښودلې ده. د سازمان د پنځمې په ورځ د اکتوبر په 23مه په خپل ویب پاڼه خبر کړي راپور کې ویلي چې طالبانو تیر 2021 کال لاګس راهیسې چې وخت رسیدلې د رسنوي او خبريالانو ازادي نقص او دوی له ځان سانسورونه نیولو او شکنجو سره مخ کړي دي. هیومن رائټس واچ په خپل دی راپور کې د افغانستان لپاره د بشري حقوقو د تار سازمان څېړونکو فرشتي عباسی په حواله لیکلی چې طالب چارواکي په زیاتیدونکو ډول افغان خبريالان ارباسي چې ایوازي خوندې او لمخ کې منزور شوی مطالب خبره کړي او هغه کسان چې لدې چوکاټو وځي د خپل سری بند او شکنجې سزا ورکوي. اغلی عباسی په دې اړه ازادي رادیو ته وویل
یافتانشون میته کې از 2021 به طرف طالبا با اعمال نظارت، سانسور و مجازات کارمندان رسانه ها
موندن مخیری چل 2021 کار په دې خوا طالبان و ده هغه څل پره چې دوی انتقاد بولی در رسانه و پر کارکونکو ده چرنی سانسور او سزاگانو پا پلی کولو رسانه لمنزه بولی. واسه ویلای شو چې نور افغانستان کې هیڅ پیپر یو خپلواک رسنی نشته.
د راپور کې وړاندې راغلی چې د طالبانو د حکومت د استخباراتو اداره او د دوی د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت د رسنیو ټول موارد څاري او په ټکو د طالبانو پر چارواکو ان کوچنی نیوکه هم کولای شي د خبريالانو د نیولو یا شکنجه کې دوه عامل سي. دا هغه څه دي چې په هیواد د نن ځینی افغان خبريالانو هم ادا کوي. د افغانستان په جنوب ختیځ حوزه کې دی وی کورنۍ رسنی خبريال چې نه غوښتل راپور کې نوم خبر سي د غږ بدلولو په شرط ازادي رادیو ته وویل په کابل کې د یوې نړیوالې رسنۍ یوې خبریالې هم د نوم نه خپرولو په شرط ازادي رادیو سره خبرو کې ادعا وکړه چې نه یوازې خبریالان له امنیتي ستونزو سره مخ دي، بلکې په خبرې په ځانګړې توګه خزینه خبریالانو سره اند طالبانو د حکومت د بیلابیلو ادارو لخوا اطلاعات هم نشریکیږي.
ما و همکاران ما و شدیدن با مشکل دریافت منابع و همچنان اطلاعات موثق از سوی این گروه
زوز ما همکاران اند دیدلی لخوا ده موثق و معلومات و او حتی ده غیر رسمی سرچینو لکه خلق و سر خبرو کولو که لسون چو سر مستیبو چه ده ده لامل کیگی چه مونگ حق مواردو تا پوخه خور نکره شو چه ده افغانستان اروند بی او مونگ پر ورانده هیچ هم نشو کولی
ده بشری حقونو ده چار نریوال سازمان خپل دی راپور که چه ده 2015 کال پا آگست میاست که پا افغانستان که دلری لاری لاتلس او ترکیه که میشت و دیر لس افغان خبریلانو و ده افغانستان کدوالو او ده افغان کدوالو بیلا بیلو سازمانونو ده معلوماتو مرکو پر بنسد برابر کرده زیاده کرده چه ده طالبانو ده امر بالمعروف و نهی نیر منکر وزارت با منظم دول ده رسنه و دفترون تلاشی کوی دا راپور زیاتوي چې د طالبانو د یاد وزارت چارواکو د هغو کسانو نیول پیل کړي چې د دغه وزارت د قوانینو لکه د نارینه او ښځینه کارکوونکو د جلا ځایونو نه مراتول د ښځو د غږ خپرول او په تلویزیونونو او راډیو کې د موسیقۍ له نه خپرولو سرغړونه کوي راپور کې راغلي چې طالبانو د رسنیو په برخه کې د ښځو ونډه محدوده کړې او رسنیو ته ویلي چې هغه سریالونه او ډرامې دې نه خپروي کوم چې پکې ښځې ښودل کیږي Human Rights Watch د جلا وطن خبر اعلان د وضعیت په اړه هم اندېښنه ښودلې او ویلي دي چې دوی له ناڅرګند برخلیک او د جبري ستنېدو له ویرې سره مخ دي ځکه په ټکو یې پوهیږي چې په بیرته ستنېدو سره به د ځورونې او تعقیب خطر سره مخ سي دې سازمان له بېلابېلو هیوادونو چې د دې خبر اعلان او رسنیو کارکوونکو د انتقال چارې پروسس کوي غوښتي چې دوی دې زر تر زره خوندي ځایونو ته انتقال کړي که څه هم د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د دغه سازمان د راپور او راپور کې د مرکزویو خبر اعلانو د پاړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي خو دوی وړاندې تل ویلي چې د اسلامي او ملي ارزښتونو په چوکاټ کې د خبر اعلان او رسنیو له فعالیتونو ملاتړ کوي خو د رسنیو ځینو ملاتړو بنسټونو د راپورونو له مخې په افغانستان کې رسنۍ له تیرو څلورو کلونو راهیسې د طالبانو د حکومت لخوا ټاکل شوي چوکاټونو او مقرراتو سره سم تر څارنې لاندې فعالیت کوي او د دې بنسټونو په وینا یو شمېر رسنیو له همدې امله خپل فعالیتونه بند او یا یې محدود کړي دي
تاسو زموږ غاګله ازادۍ رادیو نه اوریدونکو د خبری مجلې د پای شیبو ته نږدې شوی یو روسای راپور اخلو هغه دا چې په کابل کې د برېښنا پرچاوی له څه باندې یوې اونۍ راهیسې روانه ده او خلک وایي چې ډېرې پتنګ کړي دوی غوښتنه کوي چې باید د پرچاوی له منځه لاړه شي
یو شمیر کابل ښاریان وایي له شاوخوا یوې اونۍ راهیسې د برېښنا له دوامدارو پرچاویو سره مخ دي چې ورځینې چارې یې له ستونزو سره مخ کړي دي دوی د چهارشنبې په ورځ د اکتوبر په 22مه ازادي راډیو ته وویل د ورځې هیڅ برېښنا نه لري او یوازې د شپې لخوا د څو محدودو ساعتونو لپاره ورکول کیږي د کابل د خیرخانې مینې د 1500 فامیلیو سیمې اوسیدونکي عادله وایي په کابل کې یوه اونۍ ده چې هیڅ برېښنا نشته چې شپه شي راځي خو د سهار له اتو بجو وروسته پرې کیږي او تر بله ماښامه بیا نه راځي ډېرې ستونزې یې جوړې کړې دي یوه اونۍ شوه همداسې ده نه پوهیږو چې جوړېږي که نه د شپې برېښنا وي خو د ورځې هیڅ نه وي د کابل د کارتې پروان سیمې یو اوسیدونکي چې د هم نه غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل
برخه زیات پرچاو بس پرچاوي زیات شده فقط
برېښنا پرچاو ده پرچاوي ډېر شوي یوازې درې څلور ساعته یا ډېر تر ډېره پنځه ساعت راځي له دې زیات نه وي په څلور ساعتونو کې هم دومره برېښنا وي د خو پرتله پرچاوي ډېر شوي ده
د ټولنیزو رسنیو په ځانګړي ډول فیسبوک یو شمېر کاروونکو هم چهارشنبې د اکتوبر 22مه ناوخته کابل کې د برېښنا له دوامدارې پرچاوې شکایت کړی دی لیکلي چې پلازمینه په تیارو کې ډوبه ده دوی هم لیکلي چې د ورځې برېښنا نه لري او یوازې د شپې لخوا د څو ساعتونو لپاره راځي دوی د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې برېښنا شرکت پوښتلی چې ولې هغه ژمنه چې ویلي یې وه د دوشنبې په ورځ د ازبکستان د وارداتي برېښنا پرې شوی مزی بېرته نخلوي نه ده عملي شوی د طالبان تر کنټرول لاندې د افغانستان برېښنا شرکت دوشنبې د اکتوبر په 6مه اعلان کړی و چې د ازبکستان لخوا د وارداتي برېښنا د پرې شوي مزی د ترمیم چارې چې تېره پنجشنبه پرې شوی و روانې دي او ډېر ژر به بېرته وتړل شي خو د دې شرکت اجرایوي رئیس عبدالباري عمر سې شنبې د اکتوبر په 1ویشتمه په خپله ایکس پاڼه لیکلي چې د دوی تخنیکي ډلې شپه او ورځ کار کوي خو د اوبو د کچې د لوړوالي له امله کار په احتیاط روان دی او دا ستونزه به ژر حل شي هغه زیاته کړې چې د ازبکستان لخوا د 220 کیلو واټه وارداتي برېښنا مزی د آمو سیند پر سر پرې شوی او له همدې امله په کابل او یو شمیر نور ولایتونو کې د برېښنا پرچاوي زیاتې شوې دي. د طالبان تر کنټرول لاندې د برېښنا شرکت د معلوماتو له مخې له ازبکستان څخه د وارداتي برېښنا د ستونزې له امله د تېرې پنجشنبې له ورځې راهیسې د برېښنا جریان په کابل او یولسو نورو ولایتونو کې د پام وړ کم شوی دی. ویل کېږي چې له څو کلونو راهیسې افغانستان خپله د اړتیا وړ ډېری برخه برېښنا له ازبکستان، ترکمنستان، ایران او تاجکستان څخه واردوي.